آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنوندونکو، بیا هم سیډمشي وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. د دې دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د کجکی د بند برېښنا د تولید د زیاتولو لپاره د ترکیې د یو شرکت سره قرارداد شوی دی. په سوریه کې د حلب په ښار کې په روغتون باندې هوایي برید شوی دی. او ایرانی مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې ایران د هوایي بریدون لپاره د ډرون الوتکه جوړه کړې ده.
د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې باور چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې لخوا د بروکسل د غونډې لپاره انتصاب شوی میرمنې د ټولو ښځو استازیتوب نشي کولای. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وایي د جنوبي سودان په یو محاصره شوي سیمه کې سل زره بې کوره شوي خلک خوراکي موادو او دواګانو ته سخت ضرورت لري. او آسیا الاصل امریکایان د امریکا د متحده ایالاتو د ټول نفوس شپږ فیصد جوړوي. دوی په انتخاباتو کې د خپلو البته د امریکا د پالیسیو په هکله یو څه اندېښنې لري. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. د رویټرز خبری ایجنس وایي چې طالبان د لشکرګا او ګریش ترمنځ د بولان سیمې ته داخل شوي دي. د بولان سیمه هغه زراعتي سیمه ده چې لشکرګا د ګریش او د مارجې د ولسوالۍ د مرکز سره تړي. د بولان په سیمه کې ونی شاهد روزی محمد رویټرز ته ویلي دي چې طالبان د دوی کلي ته ورغلي دي، عمومي لارې بندې کړي دي او په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. ځایي چارواکو ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د طالبان مقابله کوي او پلان دادی چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې تعرضي عملیات پیل کړي. د کجکي د بند برېښنا د تولید د زیاتولو لپاره قرارداد شوی دی. دا قرارداد چې په اساس په د کجکي د بند برېښنا تولید د یو 50 میگاواټونه تر یو 150 میگاواټ پورې لوړ سي یو ترکی شرکت ته ورکول شوی دی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د ترکیې د اواویا په نوم د خصوصي شرکت سره د کجکي د بند دویم فاز د جوړولو قرارداد پرون امضا کړی دی. د اوبو او برېښنا وزارت ویلي دي چې قرارداد عملي کېدو سره به د کجکي د اوبو د زیرمې کچه هم لوړه سي او 2.4 میلیارد متر مکعب ته به ورسیږي. په سوریه کې د بشري مرستو د موسسو کارکوونکو وایي چې په حلب کې په روغتون باندې هوایي برید شوی دی چې د فعالان له قوله مارک جوب لیدلوده. نور تفصیل دا شخوله رحم زوینه.
دا دویم ځل دی چې د سوریې د حلب په ښار کې په روغتون هوایي بریدونه کیږي. روغتون د حلب د ښار په هغه برخه کې دی چې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی. د سوری امریکایانو د روغتیا د ټولنې ویاند آدم سهلول ویلی دی چې پرون د شنبې په ورځ د املس په روغتون لږ تر لږه دوه بلری بمونه اچول شوي دي. ادم سهلول وایي چې بمونه هغه مهال په روغتون واچول شول چې ډاکټرانو په بیړنۍ څانګه کې عملیات کول. د روغتیا د ټولنې د غویان ویلي دي چې په روغتون کې ډیر کم شمېر ډاکټران پاتې دي او دا یوازینی روغتون ده چې 300,000 کسانو لپاره چې په حلب کې بند پاتې صحي خدمات برابروي. هغه دا خبره هم کړې ده چې په دې بریدونو کې څو کسان وژل شوي هم دي. بل پلو فلان وایي چې د حلب د ښار په هغه برخه کې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي هوایي بریدونه شوي دي او لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د بشري مرستو د څانګې ویاند ریک برنن د جمعې په ورځ وویل چې د حلب په ښار کې حالت بې اندازې خراب دی. برنن ویلي دي چې د صحي برخې کارکوونکو ویلي دي په تیرو څو اونیو کې 338 کسان وژل شوي دي. هغه ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 168 یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په روغتون باندې بمباري غندلې ده او ویلي دي چې په روغتون بمباري جنگي جنایت دی. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونو ته دمو ورکو. د ترکیه جمهور رئیس خبرداري ورکړی دی چې د ملکه چې په اروپا اتحاد کې ورګرسي اخیری حد ته رسیدلې دي. رجب طیب اردوان چې د ترکیه د پارلمان د پرانیسلو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دا وخت وو چې بروکسل تصمیم نیولی وای چې غواړي ترکیه د خپل غړي په توګه ومني او کنه. هغه اضافه کړه چې ترکیه آماده ده چې د اروپا اتحاد غړي سي. اردوان په اروپا انتقاد کړی دی چې ترکان ته د ویزې نه پرته اروپا ته د تګ پروسه ځنډولې ده. ترکیه او اروپایي اتحاد موافقه کړې وه چې ترکیه اتباع به په ازادانه توګه اروپا ته تګ راتګ کوي. اردوان په اروپایي اتحاد غږ کړی دی چې باید چې اروپا ته د ترکانو په ازادانه تګ راتګ موافقه دغه میاشت عملي کړي. د ترکیه او امریکا او اروپایي اتحاد ترمنځ په ترکیه کې د جولای د 15 نیټې د ناکام کودتا نه وروسته رابط خراب شوي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن وایي چې هاکران یا کمپیوټري غلو د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رای د ورکولو مربوط سیستمونو ته داخل شوي دي، خو داسې نښانې نشته چې وښیي چې د رای په معلوماتو لاس وهلی وي. د امریکا د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې دوی د هغو مواردو په اړه هم تحقیقات کوي چې وایي انټرنیټي جنایي ډلو هڅه کړې ده چې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې لاس ووهي. په دغو مواردو کې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې سیستمونو ته داخلېدل هم شامل دي. جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې سایبري یا انټرنیټي تخریبکارانو ایالتي سیستمونو تر سرګو تیر کړي دي، چې د دې نه مطلب دا اخیستل کېدای سي چې دغه سیستمونو ته د داخلېدو هڅه سبب وي. ایرانی مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې تهران د هوایي بریدون لپاره ډرون یا بی پیلوټه الوتکه جوړه کړې ده. د ایران مطبوعاتو په دغه رپورټونو کې راغلی دی چې ایران دغه ډرون د هغه امریکایي ډرون په شان جوړه کړې ده چې 15 کاله مخکې هغه محل ونیوله چې د افغانستان د ایران فضا ته داخل شوی و. د ایران نیمه دولتي اجانس تسنیم ویلی دی چې په ایران کې جوړ شوی ډرون د سایقه په نامه یادیږي چې کولی سي څلور نشې په داسې رهبري سي راکټونه وولي چې دقیق نه شولي. د تسنیم خبري اجانس ویلي دی چې دغه ډرون په ایران کې د نن جوړ شوی دی او د امریکا د ډرون په شان جوړ شوی دی چې د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې په ایران کې راغورځول شوی وو او نیول شوی وو. امریکایي چارواکو د تسنیم د خبري اجانس د دغه رپورت په اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ په دریو یو ورځنۍ لوبو کې پرون بنګلاديش په دریمه لوبو کې افغانستان ته ماته ورکړه. په دریو یو ورځنۍ لوبو کې افغانستان یو او بنګلاديش دوی لوبې ګټلې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دروندونکو خبرنام د امریکا غاک آشنا رو دنه واوریدل. وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 10 دقیقې ولې د هم دروان خبرونې لمړی مطلب د ولسی جرګې یو شمیر غړي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان حکومت او اروپאי ټولنې لخوا د بروکسل د غونډې لپاره انتصاب شوی مرمنې د ټولو خزو استازیتوب نشي کولای. دوی خبرداري ورکوي چې د بروکسل غونډې ته د یو شمیر خزو د انتصاب په برخه کې د مدني ټولنې او ولایتونو ونډې ته پام نه ده شوی. تفصیل د وحید الله فیضی ساپی په راپور کې اوري.
په بلجیم کې تر راتلونکو درې ورځو د افغانستان په حق نړیواله ناسته جوړیږي. تاکل شوی په دغه ناسته کې د نړۍ اویا هیوادونه او څلوېښت نړیوال سازمانونه ګډون وکړي. په دې ناسته کې له افغانستان سره په اقتصادي، پرمختیایي او ټولنیزو برخو کې د نړۍ مرستې اعلانېږي، تر څنګ به افغانستان خپل پروګرامونه د ثبات او پرمختګ لپاره نړیوال ته وړاندې کړي. خو د بروکسل ناستې په درشل کې د خلکو بیلابیل ډلې نظرونه او غوښتنې لري. دلته د خزو په برخه کې څلور بیلابیلو ډلو ګډون کړي او وایي چې د بروکسل ناسته د خزو ګډون ته په سمه توګه پام نه دی شوی او د خزو اقتصادي پرمختګ برخه له دوی سره شریکه شوی نه ده.
دوی معمولا هغو کسانو ته بلنه ورکړي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغه راز ناستو کې ګډون کړي. دوی هر ځل یو شان پروګرامونه او طرحې وړاندې کړي. دا هغه کسان دي چې فعالیتونه او دفترونه په کابل کې دي.
د بروکسل ناسته د افغانستان راتلونکي ته خورا مهمه ناسته ګڼل کیږي چې ټاکل شوی تر 2000 میلادي کال پورې نړیوال ټولنه په پرمختیایي برخه کې له افغانستان سره ودرېږي. دغه معلومه مرمن له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزې د بروکسل په ناسته کې مطرح کړئ شي.
ورځ تر بلې په ټولنه کې د معلولینو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دوی خپلې ستونزې لري. غوښتنه مو دا ده چې د معلولینو ستونزې نړیوالو ته ورسول شي.
د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 2 میلیونه معلولین شته چې په وروستیو کلونو کې د جګړو د زیاتېدو له کبله دا شمیره زیاته شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د معلولینو ستونزو په هکله باید د بروکسل په ناسته کې خبرې وشي.
په خوشنۍ سره چې د حکومت په لومړیتوبونو کې د معلولینو موضوع تر اوسه پورې نشته، موږ په رسمي او استراتیژیکه توګه غواړو چې دا موضوع د حکومت په ټولو پالیسیو او پروګرامونو کې شامل کړای شي.
لدې ټول سره سره افغان حکومت وایي چې د بروکسل په ترسره کېدونکو ناسته کې د ټولنې د ټولو وګړو ګډون او نظرونه په پام کې نیول شوی دی.
کومه ملي برنامه چې موږ وړاندې کوو دا د خزو د غږ مسله ده، د خزو په ژوند کې د مثبت تغییرات د راوستو مسله ده. دوی سره په مشوره د خزو چارو وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت مشترک اند، د نړیوال سازمان د 1325 ماده پر اساس پر دغه موضوع کار کړی.
ټاکل شوی چې د بروکسل په ناسته کې افغان حکومت د نړیوالو مرستو را جلبولو په مخه 15 سندونه وړاندې کړي چې پکې تراتونکو 15 کلنو پرمختیایي سند، د خزو پیاوړي کول، خاري او بنسټیز پرمختیا، ولسی تړون او د دواړو خو غوښتنې هغه څه دي چې په بروکسل کې به مطرح شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
او دا هم درنډونکو د روان خبرونې دویم مطلب. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیکسیار وایي چې د جنوبي سودان په یو مهاجر شوی سیمه کې 3000 به کوره شوی خلک د خوراکي موادو او دواګانو له ډیر سخت کمښت سره مخ دي. حکومتي اسکار دوی ته اجازه نه ورکوي چې نور ځایونو ته کډه وکړي. پام وکړئ د جنیو د امریکا غږ د خبريالي لیزا شلاین رپورت ته چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته دروروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وایي چې دا وخت تقریبا 3000 کسان د جنوبي سودان د ای په خارګوټي او شاوخوا سیمو کې د حکومتي قواو په محاصره کې ژوند کوي چې د ژوند شرایط هر ورځ تنګیږي. ورسته له هغه چې سکال په جولای کې د جمهور رئیس سلواکر او د جمهور رئیس د پخواني مرستیال ریک ماشر د طرفدار قواو ترمنځ د جنوبي سودان په پایتخت جوبا کې جنگ ونښته، نو د کورنۍ جنگ لمنه په قراره قراره د ابي خارګوټي ته هم پراخه شوه. د ملګرو ملتونو یوان ویلیام سپینډلر امریکا غږ ته وویل چې له شاوخوا سیمونه تقریبا 1500 ملکیانو د حملو له ویرې په ای کې پناه اخیستې ده. حکومتي قواو د خلکو مالونه او شتمني چور او تالان کړي او د هغوی کورونو ته ورونه اچولي دي.
حکومت اوس څوک نه پرېږدي چې محاصره شوي ښارګوټي ته ورننه وځي او یا څوک ورنه د باندې وځي.
اصل وجه دا ده چې حکومت پر هغوی باندې شکمن دی او فکر کوي که بیرون ولاړ شي نو شاید چې له مخالفانو سره په جنگ کې ملګرتوب وکړي. هغوی ته د دې اجازه هم څوک نه ورکوي چې خپلو کروندو او پټو ته ورشي او خپل فصلونه وګوري. که په ای کې وضع همدغه شان دوام وکړي نو شاید چې یو ډېر غټ مصیبت به رامنځته شي. همدا اوس هم د یو غټ مصیبت سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان
ویل
زیاتره بې کوره شوي خلک چې له خپلو کورونو نه تښتې ته اړ شوي دي وایي چې فصلونه او د خوراکي موادو زیرمې وسلوالو چور او تالان کړي دي. د ای په ښارګوټي کې دا خو فقط دوه روغتونونه فعال دي چې زیاته دوا او طبي لوازم هم نه لري او غټ عملیات نشي کولی. د لوګې له امله میندې خپلو ماشومانو ته شیدې نشي ورکولی او ماشومان د سوی تغذیې ښکار شوي دي. په جوبه کې چې دا حکومتي خیریه مؤسسې فعالیت کوي لګیا دي خوراکي مواد او د ورځني ژوند نور ضروري لوازم را جمع کوي او غواړي چې په عاجله توګه د ای د خلکو ته ورسي. هغوی په انتظار ناستي، حکومت ورته د تګ اجازه نه ورکوي. له کوم وخت نه چې په جنوبي سودان کې په 2013 میلادي کال یا 1992 لمریز کال کې کورنۍ جنگ پیل شو نو تر اوسه پورې 2.5 میلیونه خلک د خونړیو جګړو او چور او چپاول له امله مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه وتښتي او په نورو ځایونو کې پناه واخلي. له بلې خوا ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د مرکزي افریقا د چاد د جهیل په سیمه کې تقریبا 9 میلیونه خلک چې د سختو جګړو له امله له خپلو کورونو نه تښتېدلي دي د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. په عاجل ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. خبریاله لیسا شلاین له جنیو نه په خپل بل ریپورت کې وای چې په زلګونو زره بې کوره شوي خلک چې غوس اکثریت د کم عمر ماشومان او ښځې تشکیلوي لوګي ځپلې دي. د نایجیریا د بوکو حرام د ډلې وسلوال د چاد د جهیل په شاوخوا کې فعالیت کوي. ملګری ملتونه وایي چې 1.5 میلیونه خلک چې د چاد د جهیل د کاسې په شاوخوا څلورو هیوادونو نایجیریا، نیجر، کامیرون او چاد کې اوسیږي د جنگ او وچکالۍ له امله ژوند په خرابېدو دی. تقریبا 50% کې په عاجل ډول خوراکي مواد ته ضرورت لري. د افریقا د ساحل د سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو عمومي منتظم او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټوبي لینزر امریکا غاکته ویل چې 5.5 میلیونه خلک له ډېر سخت غربت سره مخامخ دي.
وی نو دټ ان د نیکست 12 مانثس 75 میبی از مینی از 80000
هم دا وسونه شي. شاید چې د نایجیریا په شمالي ختیځ کې به په راتلونکو 12 میاشتو کې د 15000 او یا 80000 پورې ماشومان مړ شي. نوموړي وویل چې د هغو کمومره ماشومانو په اړه ډېر اندېښنه لري چې د لوږې له امله د سوی تغذیې ښکار شوي دي. چاد د جهیل په سیمه کې او د نایجیریا په شمالي ختیځ کې 80000 ماشومان لوږې ځپلي دي. هغه وویل چې د بوکو حرام د وسلوالو د حملو جنگ او تشدد له امله دغه سیمې پر خلکو باندې ژوند تنګ شوی دی.
پیپل ور ډسپلیسډ فورسد فرام دیر لاند دی کود نو لانګر ټند ټو دیر لایف سټاک.
خلک مجبور شوی دي چې خپل ګورونه کړي وکړي او خپل کروندې او پټي پرېږدي او خپل رمو او څارونه هم لسونه پرېمنځي. په ټوله سیمه کې د خلکو ژوند فل شوی دی. هڅه په ټاپه درې دي د بوکو حرام په ضد د نایجیریا د پوځ د ځوابي عملیاتو له امله امنیت دومره خراب شوی دی چې اوس نه څوک تجارت کولی شي او نه خرید او فروخ کولی شي. ما د نړۍ په ډیرو جنگ ځپلو هیوادونو کې کار کړی دی او د جنگونو په وخت مې د خلکو بد حالت لیدلی دی. خو څومره بد حالت چې زه دا وخت د چا د جهیل د شاوخوا په هیوادونو کې ګورم زما لپاره یوه بې سابقې تجربه ده. د دغو خلکو د مصیبتونو او کړاوونو کچا له حده زیاته پراخه او ژوره ده. ملګري ملتونه وایي چې پیسې ورسره خلاصې شوې دي او نړیوال باید سمدستي د مرستې لاس ور اوږد کړي چې د چا د جهیل په شاوخوا کې له محتاجو خلکو سره په پراخه پیمانه بشري مرستې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
او دا هم درنو کو د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په حق لای راپور لرو. اسیا ول اصل امریکایان چې د امریکا د متحده ایالاتو د ټول نفوس 6% جوړوي د مهاجرت اقتصاد او د خپل اصلي هوادونو پر ارتباط د امریکا د پالیسۍ په اړه کې اندېښنه لري. تفصیل په دې راپور کې اوري.
اسایی رسم رواج په سان فرانسیسکو کې ژوند دی چې په خوانی مهاجر خپل اعلانات ساتل دي او ځوانان د دوه کلتورونو ترمنځ واقع شوی دی. د کالیفورنیا منتخبه چارواکه فلو ناما اوای
The concern is that we will be welcome, that we will be valued, that we will assimilate, and that we will be part of
And khna da da che mung ta ba har kale wel shi mung ta ba arzakh rakta shi mung ba patolona ke ur garta shu che america de culture wa bar khashu kore ul asla americayan khpal do gune culture manzi په سان فرانسیسکو کې وړوکی سیګون په اسیا کې د چین مخ په زیاتېدونکي رول په باره کې اندېښنه لري. هره ورځ دغه اندېښنې زیاتېږي. د جنوبي شرقي اسیا د ټولنې د مرکز غړی فیلیپ ناګوین انوای څرنګه یو څوک کار پیدا کولی شي، څرنګه به یو څوک خود کفا شي او خپل کورنۍ به جوړ کړي. په داسې حال کې چې رای ورکوونکي خپل د جمهوری ریاست د انتخاب په باره کې اټکل کوي او اقتصادي موضوعاتو ته زیات اهمیت ورکوي. د اقتصادي پرمختګ په علت دلته د کورونو کرایه ډیره لوړه ده. فلیپینو اصله امریکایانو یو سترګه د خپل پلرنی وطن په لور ده او بل سترګه خپل انتخاب کړي واد د شرایطو په لور ده. د فلیپینو اصله امریکایانو د ټولنې منتظم انجلیکا کاباندی انوای
ور سینګ سان فرانسیسکو سیاتل نیویورک ایوریور دس The rent is going up and up.
منګوینو چې په سان فرانسیسکو، سیاتل، نیویارک او هر شری کرایګانې لوړیږي، مګر زمنګ عایدات پر خپل زیاده. د برما مهاجر د انګریزي ژبه یادوي. په داسې حال کې چې دوی د امریکا تابعیت اخیستلو لپاره تیرې نسی. د آسیایول اصل امریکایانو تمایل دیموکراتیک دی او ډېرې په سان فرانسیسکو کې وای سیاسي تجربه د موضوع مرکز دی. د برما مهاجر اجاو هو وای
ټانګو مبيجم
The reason I want to vote for Clinton is she used to be first lady. She's a former secretary of state. She has experience.
زه غواړم چې هیلری کلینټن ته رای ورکړم، نه غواړم چې ټرمپ ته رای ورکړم. د دې دلیل دا دی چې کلینټن د پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن میرمن وه، دا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وه، دا تجربه لري. ډانلډ ټرمپ سرمایدار دی، د مغرور دی. په کمکی سیګون کې د ټولنې یو کارکونکی وایي د نوو مهاجرو لپاره انتخاب ډیر مشکل دی. د جنوبی شرقی آسیا د ټولنې د مرکز غړی تونی نا ګوین ان وای
And the only thing they know about they read the Vietnamese newspaper and they watching the Vietnamese news
دوی یوازې ویتنامي ورځپاڼې لولي او دوی د ویتنام خبرونه څاري، مګر دوی واقعا نه پوهېږي چې څه روان دي. آسیا الاصل امریکایان په سیمه ییزه حکومت کې فعال دي او نه غوښتل شوي دي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خوا ونیسي. فلیپین الاصل امریکایي ماری راکی وای
Yeah, I've actually been registering my own friends to vote. Yeah.
هو ما د خپل دوستانو نومونه لیکل دي چې را ورکړي. د نور امریکایانو په شان په سان فرانسیسکو کې آسیایان په خپل انتخاب باندې غور کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنن کوډ امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 1:50 دقیقې شولې د هم دروان خبرونه ورسته مطلب په انټرنیټ کې د هغو تولیداتو بازار خطو دی چې په جوړولو کې د حیواناتو د بدن د غړو نه کار اخیستل کیږي. ځینو مبارزینو اوس هلې ځلې پیل کړې دي چې په انټرنیټ کې د داشان تولیداتو د پلور مخه ونیسي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې انیتا پاول پر راپور کوي. میرمن شولنګ او ملګری په ګډه هلې ځلې پیل کړې دي چې په انټرنیټ کې د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو د خرڅولو او اخیستلو مخه ونیسي. هغه وی کلی چې په انټرنیټ کې د داشن تولیداتو لټون پیل ک، عجیب او نادر شیان ولیدل چې زیاتره یې غیر قانوني دي. د زمری هډوکي مو پیدا کړل، د زمری د هډوکو نه جوړ شوی شراب، د زمری پوټکی، د فیل غاښونه، د فیل او بیلابیلو حیواناتو لکۍ او د کرګدن ښکرونه مو هم پیدا کړل. هغه څوک چې د یو ډول ځنګړو زمریانو د هډوکو نه د شرابو د جوړولو طرفدار دي وایي دغه شراب د بندونو د درد لپاره ښه دي او انسانانو ته جنسي قوت هم ورکوي. خو د خلکو دغه ادعا تر دې دمه په ساينسي لحاظ نه ده ثابته شوې. د دې ډول شرابو د جوړولو لپاره د زمری هډوکي د زیات وخت لپاره د وریجو په شرابو کې خدل کیږي. په شرابو کې د هغو زمریانو هډوکي کارول کیږي چې نسل په نړۍ کې مخ په ورکېدو دی. میرمن شو وایي چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو بازار بیخي پراخ دی، ځکه له یوې خوا یې د اخیستونکي او خرڅونکي هویت نه معلومیږي او بل دا چې سړی کولی شي د نړۍ په هر ځای کې چې وي دغه تولیدات واخلي. هغه د ترافیک یا قاچاق په نامه د یوې ادارې سره کار کوي چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار په هکله معلومات راټولوي. د هغې ادارې پروسه کال په چین کې تقریبا 4000 داسې سوداګریز اعلانونه کشف کړل چې په غیر قانوني ډول د وحشي حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو په حق لوه. هغه وایي د اعلانونه هر میاشت په چین کې په انټرنیټ کې خاره کېدل. په کینیا کې 13 ونۍ د سایټس په نامه یو ادارې چې 103 هیوادونه او ادارې غړیتوب لري یو لایحه منظور کړه چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو کاروبار بند کړي. د ډلې ژمنه وکړه چې د نړیوالو پولیسو سره په ګډه به ټول دغه غیر قانوني کاروبار د مخنیوي لپاره همکاري کوي. تانیا مکیرا ستیلی چې د حیواناتو د خیر ښېګڼې لپاره د نړیوال وحشي صندوق په ادارې کې د انټرنیټ د لارې د وحشي ځناورو د غیر قانوني کاروبار د مخنیوي د پروژې مشره ده، د دغه لایحه په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل. د دې لایحه اساسي معنی دا ده چې باید قانون په سمه توګه نافذ شي. د انټرنیټ د لارې د خرڅونکو سره باید ګډ کار کول زیات شي. د قانون د بدلیدو پر سر به خبرو ته فرصت پیدا شي او د قانون د قوي کولو لپاره به کار وشي تر څو وکړی شو په سمه توګه هغه مجرمین په نښه شي چې د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو شیانو غیر قانوني کاروبار کوي. خو مېرمن شو وای چې د قانون د تنفیذ ادارې په یوازې ځان نشي کولای چې د انټرنیټ د لارې د غیر قانوني کاروبار مخه ونیسي. هغوی تیره میاشت په چین کې د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو یوې کمپنۍ سره قرارداد هم وکړ چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. مېرمن شو وای چې په چین کې د وحشي ځناورو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې کامیاب دي. په چین کې دا یو جدي مسله ده چې په انټرنیټ یا عام بازار کې د څوک د فیل غاښونه خرڅ کړي. د چین د ځنګل ساتنې پولیسو یوازې په همدې روان میلادي کال کې تقریبا 200 کیلوګرامه د فیل غاښونه او 10 کیلوګرامه د کرګدن ښکرونه ونیول چې یو چاپ د انټرنیټ د لارې خرڅول. پولیسو دغه غیر قانوني مواد زموږ د ادارې په همکاري ونیول. میرمن شولنګ وای چې د انټرنیټ د لارې جنایي جرمونه په خورا چلاکۍ سره کیږي او کله چې یو کمپنۍ وتړل شي په سبا یې بل پرانسل کیږي. وروسته له هغه چې په چین کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو د کاروبار د مخنیوي لپاره مبارزه پیل شوه، د تجارتي سایتونو نه دغه تولیدات لرې شوي دي او خلک اوس ټولنیزو رسنیو ته مخه کړي ده.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د رویټرز خبري اجانس وایي چې طالبان د لشکرګاه او ګریش ترمنځ د بولان سیمې ته داخل شوي دي. د بولان سیمه هغه زراعتي سیمه ده چې لشکرګاه د ګریش او د مرجې د ولسوالۍ د مرکز سره تړي. د بولان په سیمه کې یو وایني شاهد روزي محمد رویټرز ویلي دي چې طالبان د دوی کلي ته ورغلي دي، عمومي لارې بندې کړې دي او په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. ځینې چارواکو ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د طالبان مقابله کوي او پلان دادی چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې تاروزی عملیات پیل کړي. د کجکی د بند برښنا د تولید زیاتولو لپاره د ترکی شرکت سره قرارداد شوی دی. د افغانستان د اوبو برښنا وزیر علیم احمد عثماني د ترکی د اوا ویا په نوم د خصوصي شرکت سره د کجکی د بند د دویم فاز جوړولو قرارداد پرون امضا کړ. په سوری کې د بشری مرستو د موسسو کارکونکو وایي چې په حلب کې په روختون باندې هوایي برید شوی دی چې د فعالان له قوله مرګ ژوبلې درلوده. دا دوهم ځل دی چې د سوری د حلب په ښار کې په روختون باندې هوایي بریدونه کیږي. روختون د حلب د ښار په برخه کې دی چې د سوری د حکومت د وسلوال مخالفینو په لاس کې دی. د ترکیه جمهور رئیس خبرداري ورکړی دی چې د ملک هڅې چې اروپایي اتحاد ته ورګډ شي آخري حد ته رسیدلې دي. رجب طیب اردوان چې د ترکیه د پارلمان د پرانیستلو په غونډه کې خبرې کولې ویل چې دا وخت و چې بروکسل تصمیم نیولی وای چې غواړي ترکیه د خپل غړي په توګه ومني او کنه. هغه زیاته کړې ده چې ترکیه آماده ده چې د اروپایي اتحاد غړی شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر جی جانسن وایي چې هاکران یا کمپیوټر پلو د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رای د ورکولو مربوط سیستمونو ته داخل سی ویني. خداسې نشانه نسته چې وشه چې درای په معلوماتي لاس وهالي وي. ایرانی مطبوعاتو ریپورت ورکړی دی چې تهران د هوایي بریدون لپاره درون یا بی پلوټ الوتکه جوړه کړې ده. د ایرانی مطبوعاتو په دغه ریپورت کې راغلی دی چې ایران دغه درون د هغه امریکایي درون په شان جوړ کړی دی چې 15 کاله مخکې هغه مهال ونیوي چې د امریکا نه د ایران فضا ته داخل شوی وو. وشه چې د افغانستان نه د ایران فضا ته داخل شوی وو. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ په درې وو یو ورځنی لوب کې پرون بنګلاديش په دریم لوب کې افغانستان ته ماته ورکړه. په درې وو یو ورځنی لوب کې افغانستان یو او بنګلاديش دوی لوبي ګټلې دي.
او په همدې سره درنونکو د امریکا غاغ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړله. تاسو کولی شئ د امریکا غاغ آشنا رادیو د ټول خبرونې زمونږ په ویب سایټ کې وګورئ. پته ده www.voanews.com/pashto. کولی شئ چې په فیسبوک کې هم د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونې تعقیب کړئ. VOA پښتو د امریکا غاغ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ده. راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت د مخام په وو بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لاله سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپل رادیوانه تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.
رادیو آشنا